سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخم شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیستئ. په سر کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپو سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډېر زیانونه رسولي دي. اوچا وایي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړنۍ راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 243 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډېر زیانمن شوی او پکې د اوبو، روغتیايي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یوه کورنۍ دایمي حل لار دا ده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړ شي. د دې خونې د مدیره هیئت غړی خانجان الکوزی ازادي راډیو ته دغه څرګندونې پرون چهارشنبې داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات درولې دي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم وي، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې مخکې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله هغه هیواد ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مخه نیولې چې افغان بزګرو او سوداګرو ته یې ډېر زیانونه اړولې دي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن هغه مهال د جمهوری پالو په کانګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملاته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کانګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د یوه وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ټرمپ ښي غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې په ټرمپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټانو واچوي چې د ټرمپ ضد ویناوې کوي، خو په خپله میلیارډر ټرمپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. ټاکل شوې ده چې په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د ټرمپ پر وړاندې په دې ډیموکراټانو د ګوند لخوا اوسنی ولسمشر جو بایډن سیالي کوي. په روسیه کې د زندانی امریکایي خبریال ایوان ګرشکویچ د محکمې بهیر بیا پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکتارینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی. هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د یکتارینبورګ سیمه ییز محکمې پرون چهارشنبې د هغه د محاکمې د بیا پیلېدو خبر ورکړی. کا 22 ګرشکویچ چې مور او پلار یې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال امریکا ته کډوال شوی او د هلته زیږیدلی مجرم وپیژندل شي، د 60 کلو بند له سزا سره مخامخ کېدای شي. پر نوموړي سربیره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله او د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي السوا ګورماشیو بل امریکایي خبریاله ده چې په وس وخت کې په روسیه کې زنداني ده. نوموړي چې د تیر کال په اکتوبر کې په غازان ښار کې نیول شوی پرتور پورې شوی چې د روسیې د قانون له مخې د یو بهرني اجنټ په توګه نوم نه دی ثبت شوی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې را سره دا مطالب واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویش ولسوالۍ د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي.
زمنګ پسلونه ون غن دیوالونه دا ټول زیانمن شوې دي، ټول کورنۍ مو زیانمن شوې ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي.
زه خپل په دې اندخنو کې یم چې آیا یما کې دومره وزنډول شو، آیا وجه یې بدا نه یي چې فیل شوي. نو زموږ هیله دا ده چې جرمني موږ دغه غږ واوري.
او په میدان وردګو ولایت کې یو شمیر کلالان وای کار هنر یې له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی.
یاره وروره، کاروبار خو بالکل په سقوط کې روان دی، ځکه چې نه مشتریان شته، خرید و فروش نشته د شیانو دومره.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویش ولسوالۍ د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. اوچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي او کرنیزې ځمکې او عامه زیربناوې ویجاړې شوې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له سرپناو سربېره یې خپل هغه حاصلات او کښتونه هم له لاسه ورکړي چې ژوند یې ورپورې تړلی وو. پاتې راپور د سنا کاکړ په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي. اوچا وایي لږ تر لږه 144 کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوې، د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ پسلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي، ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري، لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مۍ، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلي دي. د دې د خلکو د دیقانانو خو همدغه روزمره آی دي، بېنډۍ ټوله کا او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول ګلۍ وهلي دي، خلک ډېر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونو ویجاړېدلو او د خصوصي حریمو سرپنا د نشټوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنابونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي یې مړه شوي او سرپنا هم نه لري. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران له امله سخت زیان لیدلی او د عمري په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره خی په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې د ترلاسه کېدو هڅه کوي. د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. پاتې راپور راسره وړاندې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې دې سخت دریځو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولې دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 293 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار او ارزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبیعي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همیدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پرته تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موسف راضی سروے نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي. هغه کسان لیستونه جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر په کیسه ځپلي، نور ټول د خپلې تعلقه خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې اوساته ولاړ دي، هغه کسانو نمونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې هغه کسان ته نه سپارل کیږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر رپورټ له خپرېدو وروسته ویلي و چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د رپورټ په بڼه خپروي. وقت د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکی هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې ژوندۍ کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښيي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب.
اروپایي ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمن شویو لاسنیوی به وکړي، خو زیانمن شوي بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغېز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه ښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه کډوال چې جرمني ته د تګ کیسونه لري د لیکت په بهیر کې له ځنډ او د خپلو کیسونو د ردېدو له امکان څخه په اندېښنه کې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل وایي په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني هیواد ته د انتقال په تمه دي باید په سختو حالاتو کې پرې نه ښودل شي. د یاد سازمان جرمني څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې فدرالي حکومت د 2015 کال د بودیجې په اړه خبرې اترې کوي او ښایي د بودیجې د کمښت احتمالي قرباني د افغانستان لپاره د فدرال د داخلي پروګرام وي. د جرمني حکومت د مدني ټولنې له سازمانونو سره په همکارۍ دا پروګرام د 2020 کال د اکتوبر په 18 پیل کړ ترڅو د زیانمنونکو افغانانو او د هغوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې امکان برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې 3,000 کسان په اسلام آباد کې د انتقال په تمه دي او 15,000 نور په افغانستان کې له فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او جرمني هیواد ته یې د پناه غوښتنه کړې وي په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د خپلو کیسونو د منلو په تمه دي. یو له دوی څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د مدافع وکیلې په توګه یې دنده ترسره کوله ازادي راډیو ته وویل.
نو زما هیله دا ده چې کومه وعده چې د جرمني هیواد له هغه مدافع وکیلانو سره کړې وه او له هغه خلکو سره یې کړې وه، له هغه ښځو سره یې کړې وه چې دوی د خپل عمر د ښځو لپاره وقف کړی و او مدني فعالې وې، د دوی پر کیسو باندې غور وکړي او هر څه زر د دوی کیسونه بررسي کړي تر څو د یو مسؤول جای ته انتقال شي په ارامه ژوند.
روس له هغه چې جرمني په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو کې سونه رد کړل، هغه کډوال چې لا هم د ځواب په تمه دي ډېر اندېښمن شوي او د جرمني له هیواده غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او برخلیک یې روښانه کړي. د دې ډلې سادی او نویدي چې دواړه اسلام آباد کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په تمه دي ازادي راډیو ته وویل.
زه خپل په ډېر اندېښنو کې یم چې آیا ما کې دومره وزنډول شو، آیا وجه یې خو بدانی چې فیل شوي. نو زمونږ هیله دا ده چې جرمني مونږ دغه غږ واوري او زر تر زره مونږ خلکو غم وکړي او مونږ پاکستان نه وباسي، ځکه چې دلته مونږ د انسان په سترګو نه کتل کیږو.
ډېر ایما په روحیاتو باندې بد تاثیر کړی ده. کوم خلک چې اراده یې میلې نیولې ده، بل هر څه یې افغانستان کې له لاسه ورکړل په دې امید راغله چې آرام سوکاله ژوند ولري، بیا هم دلته د جرمني له خوا نه رد شوي دي. زه هم په دې ویره کوم، خدای ناخواسته داسې مسله پیش نه شي چې ایما کیس هم رد سره مخ نه شي.
د اندېښنې وروسته له هغې دي چې د ARD په نوم یوې جرمني رسنۍ د جولای په 4 نېټه راپور ورکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته په پاکستان کې له ګواښ سره مخ یو شمېر منل شویو افغان غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغوی د کیسونو د رد خبر یې ورکړی دی. جرمني په داسې حال کې د دغه افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې هره میاشت به زر افغان کډوال هغه هیواد ته لېږدوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو غزې ته اسرائیلي ځواکونو د غزې په مرکزی برخه کې نوی بریدونه کړي او ټانګونه یې هم د رفی شمالي برخه ته استولې دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په نوی بریدونو کې د لږ تر لږه 9 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
اسرائیلی ځواکونو پرون چهارشنبه د غزې ترانګې د مرکزی برخې پر یو شمېر سیمو بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په خبره په نتیجه کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونو د غزې په جنوب رفح کې محدود وړاندې تګ کړی دی. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 180 فلسطینیان وژل شوي او 198 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې دا وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو په اعلانولو کې د وسلوالو او ولسي خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رفح کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګه یې ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویترز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې لدی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل په وضو ویل ځواکونو یې د رفح ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ هم دارنګ ویلی چې په غزې ترنګ کې په روسي هوایي بریدونو کې 25 هدفونه وشته دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه میاشتې تیریږي، د سختدریځ حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټرن سره تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان ووژل او له 250 زیات یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیرې شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همې د دې ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا یې نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل له مخې دا د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر 326 خودلای دی.
له خبرونو ور اخوا
په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر کلالان وای کار او هنر یې د لمنځتللو له ګواښ سره مخ دی. دوی وایي له همدې لارې خپل کورنیو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي او اندېښمن دي چې کار یې سقوط شي خپل بچي به څنګه ساتي. کلالان له خلکو غواړي چې له وطني تولیداتو استفاده ورنه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د کلالي یا د خاورینو لوښو صنعت چې په افغانستان کې زرګونه کاله مخینه لري، اوس یې په میدان وردګو ولایت کې د لمنځتلو اندېښنې موجودې دي. امام الدین چې د میدان وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي دي او له تیرو شاوخوا دیر شکلونو راهیسې په کلالۍ بوختي او خاورین لوښي جوړوي. ازادي راډیو ته وویل چې دا کسب ورته له پلاره په میراث پاتې دی، خو زیاتوي فکر نه کوي چې دی د خپلو زامونو ته هم انتقال کړای سي، ځکه د ده په خبره چې اوس یې پخوانی خوند نسته. خو دا چې لاملونه یې څه دي، ښاغلی امام الدین یې په اړه وایي.
یار وروره، کاروبار خو بالکل په سقوط کې روان دی، ځکه چې نه مشتریان شته، خرید و فروش نشته د شیانو اوس دومره، ځکه چې یو خو خلک اسوي شوي، بله دا ده چې د خلکو اقتصادونه اوس ضعیفه شوي، د شیانو ته شوق او ذوق نه کېږي، نه اخلي دا شیان. او بله دا ده چې مخکې ده د مانګې او شیانو رواج اوس دغه بوشکي دي صاحبه، که د کالیو تغاري هغه رواج اوس تشتونه دي، سدلونه څه دا شیان اوس د سقوط په حال کې روان ده. کوزړېګانې وي د خټو، اوس هغه پلاستیکي کوزې دي، فروش نه لري، اوس یو ورځ د تیره ورسره.
امام الدین وایي چې د دغه لوښو په کارولو کې څو ډوله خاوره کاروي، چې دوه قسمه یې له لوګر او بګرامۍ څخه راوړي او دوه ډوله یې خپله له میدان وردګو ولایت څخه ده. نوموړي وایي په دغه کاروبار کې ورسره د کورنۍ ټول غړي بوخت دي او له همدې لارې یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. امام الدین له خلکو غواړي چې له وطني تولیداتو استفاده او ورنه ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې چې د دوی هم په ګټه ده.
باید هر سړی د خپل وطن د شین استفاده وکړي، ځکه چې مخکې نه به دا مرضونه وو، ځکه دا خو به اوبه تصفیه کوي، ته د بیخ کې شګه لري، دغه د اوبو مانګ او چرت چې دا جذبوي، اوس دغه سدلونه کې چې دي یا د بوشکو کې چې دي، دغه اوبه نه جذبوي دا چرت کې. دا اوس په دنیا کې ګوره په سلو کې اویا ټول سنگ ګورده دي او میدې تکلیف ده، ټول دغه مشکلات لري. باید خپل د وطن شي او د خپل د خټو شین استفاده وکړي. پیغام یې دا ده ټول هیوادوالو ته.
حاجي محمد ماسم بیا د دې سیمې یو بل اوسیدونکي دي چې دا هم د کلالۍ کاروبار کوي. نوموړي وایي کاروبار یې د نورو کلونو په پرتله فیکه سوي.
داسې یو کار دی وروره چې شکر ده دا د کسب خاوند یو، خپل رس پې چلوو، کاروبار نشته، خرڅونې نشته، ده یو داش وزارت زره روپۍ سوخ کوي، هغه چې وځي خو 15000 روپۍ کوي، هغه د کور خرچ هم نه برابر.
کلالي په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په پرمختللې زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. په میدان وردګو ولایت کې کلالان وایي تر اوسه پورې هیڅ یو حکومت ورسره مرسته نه ده کړې، تر دې چې د خپل لوښو د خرڅلاو لپاره د سړک لغاړې پرته بل کوم ځای او یا هم دکان نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په میدان وردګو ولایت کې د ځایي طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه بریالي نه سو. کلالان له خټو لوښي او نور څیزونه جوړوي او په کارخونه کې له پخولو وروسته رنګونه او ډول ډول نقاشي پرې کوي څو د خلکو پام ځان ته راواړوي. د کلالانو په اند دا صنعت 15 پیړۍ وړاندې له بخارا نه افغانستان ته رالېږدول سوی او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نارینه و تر څنګ ښځې هم په کلالۍ بوختې دي. کلالي ظرفونه د کیفیت له پلوه د چینایي او پاکستاني تولیداتو په پرتله کلک دي او قیمتونه یې هم ډېر لوړ نه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ورزو تخار ولایت ته تخار ولایت مرکز تالوقان ښار دننه د عمومي سړک د رغولو کار د نیمګړې پاتې کېدو مسلې د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د تالوقان ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې د دغه ټولګټې پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د ښاروالۍ له لورې پیل شوی و، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډي ډېره کړې ده. پاتې حال په دې راپور کې
د تالوقان ښار د عمومي سړک د پراختیایي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د تالوقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی و، خو د قراردادي شرکت له لورې د دغې پروژې کار درول شوی او له امله یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په تالوقان ښار کې دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعد از دې کار کې شروع شد یک امی جویا درختار قطع کردن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوی و، د سړک د غاړې ونې ووهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګواکې د ښار سړک پراخوي، خو د ژمي فصل تمام شو اوړی راغی، خو د دې ټولګټې پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوی او خلک یې سخت په تکلیف کړي دي.
د تالوقان ښار یو بل اوسیدونکي کامران حبیبي راته وویل،
ما از امارت اسلامي و از اداره مربوطه خواهشانه تقاضا میکنیم که در رابطه
موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغې پروژې نیمګړې چارې پای ته ورسوي تر څو په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د تالوقانو ښاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د تالوقان ښاروال ازادي راډیو ته وویل،
نظر به بودیجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودیجې په برخه کې کومه ستونزه نشته دی، خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او له امله یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنۍ کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول ابو رحمان حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ له امله د دغه پراختیایي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا 1% بیشتر از 2% که کار ما مونده، هر زمانی که اداره
د دې سړک کابو 3% کار نه تمام پاتې دی او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک پوګدو کې تخنیکی کارونه نه دي ترسره کړي چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوندې ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه دعوی ردوي چې ګواکې د دوی د نه همکارۍ له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی دا کوي چې د دغه پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي.